Radio.
شنبه د لړم څلورمه د اکتوبر شپږویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او دا خپرونې د ماښام تر اووه بجو په ټول افغانستان کې په منځني څپه دولس شپږ نوي اورېدلی شي. زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاریه پنځه هم خپرېږي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د میر احمد صافي په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. سهار مو نیکمرخه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي طالبان خپل مړي هم په ملکی تلفاتو کې حسابوي او په دې ډول هڅه کوي چې پراپر افغان ځواکونه واچوي. د ملکی تلفاتو په اړه د اسدالله خالد او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څرګندونې تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی شي. د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادو دفاع وزیرانو ډاډ ورکړ چې تر 2024 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. په ماسکو کې د افغان سولې په اړه غونډه کې ټینګار وشو چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې دې بیا پیل شي او په عراق کې په پرونیو مظاهرو کې د 24 کسانو د وژلو خبر ورکړل شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د ناټو تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري. د ناټو د غړو هیوادو او د هغوی د شریکانو دفاع وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه وکړه. تر غونډې وروسته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خبري غونډه کې وویل
The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities
They way the Ghatnatar ma'muriyat ba da Afghanistan da mili difaiya aw amniyati zawakuno rozani ta dawam barkri wa zeda che da NATO ghadi bashpar ta hod lari da Ghatnatar ma'muriyat ta aw ismuj de hadaf ta che Turkistan bi hech kala da waswan lari che Afghanistan az mushpur khawra brit wakri Marcus Parwell che tul lori muafiq wal che de hadaf ta da rasedu tar tul ghoralar ba Afghanistan ke siyasi jor jaray de د ناټو غړو هیوادو تر 2024 میلادي کال د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل ډاډ ورکړ. د روسیې، چین، د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. دوی پرون په ماسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ دي بیا د سولې خبرې شروع شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې د طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه کړې وې. د پریکړه د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو د یو ځان وژونکي برید په ځواب کې کړې وه. په دې حمله کې د لسو ملکیانو سربیره یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیری وژل شوي وو. ماسکو په داسې حال کې پرون د افغانستان په اړه د غونډې کوربه و چې تمه ده دا اونۍ د چین په پلازمینه پکن کې د طالبانو په ګډون بین الافغاني غونډه وشي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد وایي په خوده سیاسي او قومي مصلحتونو پر اساس ټاکنو د امنیتي ځواکونو پر فعالیت سخت بد اغیز کړی وو. اسد الله خالد پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې دا ستونزه اوس هواره شوه. یو شی چې ډېر اغیز پر امنیتي ځواکونو او د دوی پر کارونو درلود په امنیتي ځواکونو کې سیاسي مسایل وو. د سیاسي او قومي مصلحتونو له مخې د مهمو دولتي چوکیو وویش وو چې د خدای په احسان له دې مرحلې راوتلی یو او دا مو شاته پریښی دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. د افغانستان ولسمشر ویلي دا چې د طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي د تاسف وړ دی. د هر ته خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان ولسمشر عارف اولوی ته کړې ده. دواړه ولسمشران د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللي دي. ولسمشر غنی د پاکستان جمهور رئیس ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ډیورنډ په اوږدو کې وسلوال طالبان د داعش ډله او نورې تروریستي ډلګۍ ځپلي دي او له هغې غوښتنه کړې چې پاکستان دې هم ورته هڅې وکړي. د عراق د بشري حقونو یو څارونکي خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې 24 تنه وژل شوي دي. تر دې مخکې په عراق کې څو اونۍ سر په سر مظاهرې وې چې په هغو کې د چارواکو په وینا 155 کسان وژل شوي وو. مظاهره چانو د اداري فساد، بیکاری او د ابتدایي خدماتو د ترلاسه کولو په هدف اعتراضونه پیل کړي دي. د عراق د بشري حقوقو کمیسون وای په بغداد کې اته تنه وشل شوي. د عراق امنیتي سرچینې وای چې په دوی کې 15 تنو د دې لپاره ژوند له لاسه ورکړی چې د اوشکې بهاونکي ګاز ډبې پرې لګېدلې. ځینې راپورونه وایي چې پولیسو د مظاهره کوونکو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړې دي. او وروستی خبر دا چې د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې له نیویارک په یو بیان کې د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان ژغ کړی چې عادل اقدام وکړي او دا ډاډ ورکړي چې د آزادې اروپا او ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون د تاجکستان ژورنالیستان له خنډ پرته راپورونه ورکړي. دې ادارې همداراز له امام علي رحمانه غوښتي دي چې بیړنۍ هڅې وکړي چې ډاډ ترلاسه شي چې د تاجکستان خلک د هغه هېواد د پارلماني انتخاباتو پر مهال له خپلواکو او آزادې سرچینو معلومات ترلاسه کولی شي. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټي په نوم د ادارې له نیویارک په خبره کړې بیان کې ویلي چې په تاجکستان کې د رسنیو د سانسور ژورنالیستانو ته د ګواښونو او هغوی ته د ادارې ستونزو له کبله سخته اندېښنه لري. په بیان کې په ځانګړي ډول دا یاده شوې چې د آزادي اروپا او ازادي راډیو د تاجکي برخې خبریالان په تاجکستان کې له کار کولو منع شوي، ځکه د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د هغوی د کار جواز نه دی منلی. په تاجکستان کې پارلماني انتخابات په 2000 میلادي کال کې کیږي. د ساجی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
ما زمان پلان گذاری تا ختم عملیات متوجه همین می باشیم که تلفات ملکی بار
نبیه. د افغانستان د ملي دفاع وزیر دا هم وایي چې طالبان هڅه کوي چې خپل مړي په ملکی تلفاتو کې حساب کړي. اسدالله خالد بشپړې څرګندونې وړاندې په خبرونه کې. افغان ځواکونو پرون د تخار درقد ولسوالي ونیوله او تر دې یوه ورځ مخکې د بغلان د هنی غوري ولسوالي د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي.
افغان ځواکونو تجهیزات خصوصي دي، د لوجستیکي اکمالات په وخت سره رسیږي.
ایران او طالبان دا مسله په نړیوالو چاپی خبرونو کې چیرل شوه او د دې خبري مجلې په ورستوي کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د موږ د رخ کاروبار د تجارت هم درخته رخت دلته مخلو چین نه مرو ګاډ بخمل ورته اداره وړو مردانه تیکه راوړو د کشنو ورته کشنو راوړو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ټینګار کړی چې د ملکی خلکو مسؤلیت ته لومړی توپ ورکوي. اسدالله خالد په بروکسل کې وویل چې حکومت د ملکی خلکو مسؤلیت ته جدي پام کوي او وسلوال طالبان یې تورن کړي چې هغو نړیوالو ادارو ته چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه څېړنې کوي ناسم معلومات ورکوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر ویلي چې په افغانستان کې ملکی تلفات هغه وخت کمېدلی شي چې په دې هیواد کې روان تشدد پای ته ورسي. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ویلي وسوال طالبان خپل مړي د ملکي تلفاتو په ګڼه کې اچوي. د دې عمله د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ کې د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکړ شوی دی. اسدالله خالد دا خبرې پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې کړې دي. هغه د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی دی. اسدالله خالد د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې دا منلی چې په ځینو مواردو کې د ملکي تلفات پېښ شوي دي، خو ټینګار یې کړی چې د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره ټول اصول په پام کې نیول کېږي.
ولی به ای به ایمان نیست که کفایت میکنه.
دی وای دا په دې معنی نه ده چې دا کارونه کافی دي. بیا یادونه کوم موږ تر عملیاتو مخکې او د عملیاتو تر پایه دې ته متوجه یو چې ملکی خلک ونه وژل سي یا ژوبل نه سي. د اکتوبر په 12 په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو د بیساري لوړېدو خبر ورکړ. یونما وویل چې روان کال په 3 میاشتو کې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې 3,314 ملکي افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. یونما وویل چې دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله په ملکي تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یونما د بشري حقونو د برخې مشري فیونا فریزر اسوسیټډ پرس اژانس سره په مرکه کې وویل چې د دې کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8,000 زیات ملکي خلک وژل سوي او زخمیان سوي دي. د فیونا په وینا په دې کې 1.5% ماشومان او ښځې وي. د ملکي تلفاتو اساسي دلیل انتحاري حملې او نورې چاودنې وي. یونما وویل چې دوهم لوی دلیل یې ځمکني عملیات او هوایي حملې وي. دې ته په اشاره په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي مشر سکاټ میلر پرون په بلجیم کې خبرې اعلان ته وویل چې د یوناما د رپورټ له ځینې برخو سره موافق نه دی، خو وایي منله چې پر ملکي تلفاتو سترګې نشي پټېدلی. سکاټ میلر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل
is precise military operation.
ماز ماز واکونو ته دقیق پوځي عملیات مهم دي. کله چې ملکی خلکو ته تاوان ورسی جموجه په بیره سپتو او رپورت ورکو او بل عمل یې معذرت غواړو او خپل مسولیت منو. خدای زموږ نیت نه دی چې موږ ملکی خلک خوش کړو. سکاټ میلر ویل پرشتین ډول په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د کمولو یوازنی لار ده چې تشدد پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدمی چیاماموتو د اکتوبر په 18 په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د رپورت پاړه په یو بیان کې ورته خبره کړې وه. یاماموتو ویلي وو چې د افغانستان جګړه د سولې د خبرو پر اهمیت ټینګار کوي، داسې خبرې چې پر اساس یې اور بند شي او د بحران د دایمي حل لپاره سیاسي جوړجاړی وشي.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان حکومت د تخار در قد ولسوالی پرون له طالبانو ونیوله. تر دې یو ورځ مخکې د بغلان دهنه غوري ولسوالی نیولې وه. د کندوز له دشتارچی ولسوالی هم طالبان پشه شوې دي. په غزنی کې په روسیو کې درې ولسوالی یو په بل پسې له طالبانو تصفیه شوې دي. افغان ځواکونه پیاوړي شوي که طالبان کمزوري شوي؟ دا پوښتنه مې د پوځي چارو له کارپو کابل خان تدبیر څخه وکړه.
د یو خو موسمي بدلونونه دي، د افغان ځواکونو تجهیزات ښه شوي دي، د لوژستیکي اکمالات په وخت سره رسېږي او د شمال په ولایتونو کې هلته د پیشرفت مسایل دا تقریبا د رقابت شکل نیولی ده. یو ولسوالي ګوري چې هلته کلینیک شته، هلته د نجونو مکتب شته، هلته نور مسایل شته، او بله ولسوالي کله چې ګوري چې هلته هېڅ نه شته، تنها طالب ده او خلک دي بندیانول دي او ډبول دي، د دې نه بغیر څه نشته. په دې خاطر باندې دغه مسایل یو بل ته لاس ورکوي او دولت سره همکاري تر ډېره بریده پورې زیاتېږي.
تدبیر صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې ولسوالۍ چې افغان ځواکونو له طالبانو نیولې دي، په دې ولسوالیو کې خلکو له افغان ځواکونو سره همکاري کړې ده او یا دې ته زړه ښه کوي چې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي د عمراني کارونو له خاطره. لیکن د افغانستان په شمال کې خصوصا له اربکیو د خلکو د شکایتونو ډېر راپورونه ازادي راډیو لرل، آیا تغییر په هغه کې راغلی دی او که څرنګه؟
په هغه کې هم تغییر را روان ده. موږ دوامدار په افغانستان کې د افغانستان د نظامي سکتور اکثریت منورین یا هغه څوک چې په همدغه سکتور کې په شکل د اشغال لاسرسی لري، هغو د هغه استخدام په ضد باندې چې پخوا د طالب د دښمن تر عنوان لاندې که هغه مجرم و یا بل څوک و استخدامېده، د افغانستان نظامي سکتور ته یا د اربکي تر عنوان لاندې یا د پولیسو د عسکرو تر عنوان لاندې. اوس تاسو جریان کې یاستئ چې د ملکي اردو یا د هغو اردو د هغو منصوبینو نه چې هغه پخوا تقاعد شوي دي او یا ترخیص شوي دي، د هغو نه د اردو یو ځواک جوړېږي، بل د هغو اربکیانو مخنیوی سوی ده. په شمال کې تر ډېره بریده پورې د خپل سرو وسلوالو په ضد باندې ځینې اقدامات شوي دي، چې دغه اقدامات البته بسنده نه دي، نور هم باید دا ادامه پیدا کړي.
تدبیر صاحب، په تېرو کلونو کې چې افغان ځواکونو کومې سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي، خصوصا لرې پرتې سیمې او ولسوالۍ، بیا وروسته له یوې مودې بیرته طالبان هغو سیمو ته ورغلي دي، څرنګه آیا فکر نه کوئ چې دا کومې ولسوالۍ چې افغان ځواکونو په شمال شرق کې، په شمال کې او یا په مرکزي سیمو کې له طالبانو نیولې دي، په جنوبي سیمو کې، په وروستیو کې، دا به بیرته طالبان ونیسي؟
افغانستان کې چیرې کوم جنګونه دي؟ د چیرکي جنګ لپاره کله چې د شاه جبهه بنده شوه، کله چې دی په دې پوه شو چې زخمي نه سم رسولی، ماته لوژستیکي امکانات مساعد نه دي، زه خپل عسکر نه سم اکمالولی، نو دوی خپله کمزوري کېږي. مثلا د بدخشان د خوستک دره ده چې مستقیما د چترال لارې هلته یو لوی ظرفیت دی باندې پروت چې دوی اکمالوي، که همدغه درې لارې بندې شي او دغو درو باندې د افغانستان دولت عملیات وکړي او هغلته د پوستې پراس کې د هغه تګ راتګ لارې کنټرول کړي، زه فکر نه کوم چې بېرته د دوی په دې باندې وتوانېږي. له بلې خوا د ښې حکومتولي که ښه ولسوال ورته ولاړ شي، وي ولسوالۍ ته ښه قاضي ورشي او هغه په یوازې دېس د خلکو ویدي وخوري، دی قانون حاکم کړي، دی د خلکو ته حکومتي خدمات وړاندې کړي، تاسې یقین ومنئ چې خلک به همکار کېږي او د افغانستان د دولت په غالب به په دې ونه توانېږي چې دی بیا د افغانستان د نظام په وجود کې نفوذ وکړي. ګورې د چریکي جګړه کوونکي تر ټولو هغه اساسي خبر دا ده چې دی د خلکو په امکاناتو باندې، د خلکو په کورو کې ځان ته پټنځای جوړوي، هغلته ځان لپاره ډوډۍ احیا کوي، په خلکو باندې یا د عشر په شکل باندې یا نور په شکل زکات په شکل باندې دغه مسایل لاسته راوړي. که دغه ټول د ښې حکومت له لارې قطع شي چې قطع کېدای شي، تاسو یقین ومنئ چې افغانستان دولت په غالب به بیا په دې ونه توانېږي چې دی د نوې ځمکې ونیسي او نوي انکشافات ولري.
د تجبیر صاحب ډېره مننه کور ودان.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ایران او طالبان وایي کی دا مسله د وی بل غیر سیاسي موضوع ترڅنګ په نړیوالو چاپی خبرونو کې چیرل شوه. دغه خبرونه ته اسمت سروان کتنه کوي.
فارن پالیسی افیرس خبرونه د طالبانو او ایران او کابل او تهران اړیکو ته کتنه کړې ده. د دې نشې لیکنې سره سم ایران او افغانستان له یو بل سره کلتوري اشتراکات لري، خو د مشترکاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د ایران سیاستونه د بحث وړ دي. نشې لیکي سره لدی چې په نیویم میلادي لسیزه کې ایران د طالبانو له رژیم سره سخت مخالفت درلود او حتی نږدې و چې له طالبانو سره جګړه وکړي. اوس تهران وایي چې له طالبانو سره اړیکی پالی. فارن افیرز لیکي له دې ټولو سره سره که ایران په افغانستان کې د ثبات غوښتون کوي او غواړي چې په دې هیواد کې مثبت رول ولوبوي، باید ځان له طالبانو لری کړي. د لیکنې په دوام کې راغلي د طالبانو ځینو عناصرو د افغانستان او ایران له شیعهګانو سره خپله دښمني څرګنده کړې، خو یو شمېر نور یې غواړي له ایران سره پراخې اړیکې ولري. د ایران ډیپلوماټانو د طالبانو مشرانو ته هغه دلایل وړاندې کړي چې پر اساس یې پر دوی باور لري. همدې موضوع ته په اشاره فارن افیرز دی کې تهران په ښکاره په افغانستان کې د طالبانو د اهمیت یادونه کوي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سش کال په جنوري کې ویلي و چې طالبان باید د افغانستان پر راتلونکي سیاسي جوړښت کې مهم رول ولري. د بریتانیا ګارډین رسپانې بیا له سیاسي مسئلو لري له جامو سره د افغانانو پر لیوالتیا لیکنه خبره کړې ده. د دې رسپانې له لیکنې سره سم د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې چې له کلونو راهیسې په جګړه کې ښکېله ده، ښځې غواړي په خپل ذوق کالي واغوندي. ګارډین د جامو د ډیزاین د یوې سټوډیو د بنسټګري راهبې رحیمی یادونه کړې چې د جامو پر تولید سربېره یو شمېر ښځو ته د کار فرصت برابر کړی دی. اغلی رحیمی د جامو ډیزاینر او د لمن په نوم د کالو ګنډلو د شرکت خاوند ده. د ګارډین ورسپنې ته ویلي چې افغانان د جامو په اغوستلو کې شذوق لري او د جامو د اغوستلو په طریقه او د رنگونو په تناسب کې خلاقیت لري. د اغلی رحیمی او د هغې د همکارانو د کالو ډیزاینونه د سش کال په جون میاشت کې د ایتالیا د میلان ښار په یوه نندارتون کې وړاندې شول.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې ناروغي او د انارو پر حاصلاتو ناوړه اغیز کړی دی. بلخوا د کندهار د کرنې ریاست وایي سش کال په دغه ولایت کې په مجموع کې د انارو حاصلات 40% زیات شوي دي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره یو تفصیلي راپور لري.
د انارو د باغ په یو خوا کې یو ډله کارګر د انارو په شکولو او ټولولو بوخت دي. د باغ په منځ کې بل ډله کارګر ناست دي او انار په کریټونو کې بستهبندي کوي. د انارو دغه باغ د 55 کلن جانان ماما دی. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې د پیداسو ناروغیو شپېته د انارو د مچاو د سور میاشتې د یخلامله د انارو کیفیت سش کال ډیر خراب دی. هغه خپل باغ د مثال په توګه یادوي. اوای تیر کال یې په 300,000 افغانیو اجاره ورکړې وو، خو سش کال یې په 800,000 افغانۍ ورکړ.
سش کال دغه ستونزې لري چې شوته لري، وروس لري او یو مخ مانا ګرده داسې چې میده دې پرچل دي. د خاصه شوتې په خاطر څه خالي شوته کړل ده. مثال دلته بازار نه لري چې اوس موږ بازار ته ورو. هغه چې راپورته کې هغه پاغه داسې بیا غواړي چې هغه ګرسره دا د باغ پیسې نه جوړي. په موږ باندې معنا دا چې کارګر وو مزدوران په ارم سوداګر باندې 200-300 کسه شپېته کسه اویا کسه په ار سړي باندې کارګر پسې دي، مزدوري غواړي، خواري غواړي. اوس موږ انار ټول داسې ستونزې لري. ګوره دا انار دی دا شوته دی. ګوره دا اوس چې موږ بازار ته ورو هیڅ مارکیټ نه لري، یعنی په خپل سرم نه خرڅېږي.
دا یوازې جانان ماما نه دی چې لدې ستونزې سره مخ دی، بلکې د ارغنداب ولسوالۍ ټول باغ لرونکي لدې ستونزې کړيږي. یو بل باغ لرونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل چې په باغونو کې د امراضو ترڅنګ د پاکستان هیواد لخوا پر انارو لوړ ټیکس په ستونزو کې اچولي. دی وایي په باغونو کې د پیداسو ناروغیو او د پاکستان لخوا پر حاصلاتو د لوړ ټیکس له امله پیداوار د مارکیټ سیالي نسي کولای.
انارو شفتا وکړله په کول په وخت کې اغه اول ګولې ټوله شوکې په ورجاوه.
دوم گل چه وکی د دوم گل سپانار نو هغه اول گل نشته هغه خو غټېږي دا دوم گل بیا هغه هیڅ نه غټېږي لکه دریم گل دوم گل انار دي ونیوله هغه د خدای پاک د طرفه سه دا مچ پرالي د مچ دي دغه ګوره ګرده مچ ولي دغه انار دغه ګرده د مچ دي دا ورځ ده پسې شوته ده دغه خړ خړ چې دي دا بیا د شوتې تاثیر دی نو هغه چوي و شوته یې وکړه مچ یې وکړي درې مرحلې هغه دي یوه مرحله دا ده چې پاکستان ټیکس پر بالابود کړي پخوا به اتیا ونیوي وي اوس پنځه سوه کلدارې پر یوه کریټ باندې دی ټیکس وایي نو هغه خلک څوک ته ونه زړه کولای شي نه رانیولی شي نه ورې په دوره کې څوک پتېږي پخوا پروش کال په دغه شپو کې د خدای تعالی یوه دانه په ګر ارغنداو کښې زموږ په کلي کښې نه وپاته سږ کال یوه دانه ولاکه خرڅه شوې ده یوه دانه ډېره ده که لږ ده نه چا ویل چې د پلاني باغ خرڅ شو
بلخوا د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د ارغنداب ولسوالۍ د باغونو د امراضو سره سره په دې ولایت کې سږ کال د انارو حاصلات د نورو کلونو په پرتله شل سلنه زیات دي. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل د انارو زیات حاصل د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې ترلاسه سوی چې په دې توګه به دوی د سږ کال تر پایه 1,08,000 میټریک ټن انار تر سیمه ییزو مارکیټونو پورې ورسوي. د کرنې رئیس زیاتوي چې وار له مخې د ارغنداب ولسوالۍ د انارو په باغونو کې د پیدا سوو آفتونو د مخنیوي لپاره د شپېتې کڅوړې د انارو د مچ ضد دوا او د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کړي خو هغه د ټولو باغ لرونکو لپاره بسنه نه کوي.
د انارو مچ او د انارو چودنه او شفته دا هغه درې عمده امراض دي یا آفات دي چې په انارو کې ډېر وخت کېږي او زموږ اکثره بزګر چې دي د دې نه شکایت کوي. د دغې دپاره بیا ډېر چې هغه سخترین دی او مشکل جوړوي زموږ بزګر ته انارو ته هغه د انارو د تاج مچ دی. موږ د هغې دپاره یو کمپین لرو تقریبا ما په 1,05,000 نه زیاتې کاربني خلطی توزیع کړي بزګرانو ته همدارنګه بعضی تلکونه هم پیرامونی توزیع کړي دي اما گاهیم متور کړي ده خو زه دا وایم چې دا کفایت نه کوي او دا د ټولو بزګرو دپاره موږ رسیدګي هم نشو کولی.
کنداری انار چې ځانګړی نړیوال شهرت لري په دې وروستیو کې بڼوال د مارکیټ د پیدا کولو په برخه کې د ستونزو ترڅنګ د سړو خونو د نشتوالي څخه شکایت کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا امریکا دا متحد ایالاتونو دفاع وزیر وایی چه لطرکیه خوشتی چه پا سوریه که دا بشری حقونو خوندی توب او دا جنگی جرمونو ادعاو تا پام لرنه وکری. تفصیل دا فرشته جلالزی پراپور که
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه د داعش د ځپلو د کمپاین لپاره یو موټی دي. مارک اسپر پرون وویل چې امریکا به په سوریه کې محدود حضور ولري او هدف به یې دا وي چې د داعش وسلوال د تیلو د تصفیه ځایونو ته لار پیدا نه کړي. هغه وویل چې د داعش د ځپلو د کمپاین په دوهم پړاو کې به تمرکز د هغوی د مالي سرچینو پر بندولو وي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې د امریکا محدود حضور به پیاوړی کړي. هغه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خبري غونډه کې په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. مارک اسپر ټینګار وکړ چې په سوریه کې هدف د پخوا په څیر د داعش د ائتلاف ځپل دی. د امریکا دفاع وزیر وویل چې د تیلو د تصفیه ځایونو د کمولو هدف دا دی چې د داعش وسلوال د وګړو د جلب و جذب او د وسلو د اخیستلو لپاره مالي سرچینې ترلاسه نه کړي ځکه په غیر صورت کې به د داعش ماتول ګران کار وي. مارک اسپر په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د آزادې سوریه ځواکونو سره هم د تماس خبره وکړه.
We are in close contact with the SDF on the ground. The SDF is assured us that within the area under their control, all ISIS prisoners are being secured. That's good news.
دا وای مشله خو سره اړیکې لرو خو مشته ډاډ راکړي چې د هغوی پاتره وکمنی لاندې سیمو کې د داعش ټول زندانیان امن دي او دا ښه خبر دی. ما د ترکیې دفاع وزیر سره هم خبرې وکړې او هغه هم ډاډ راکړي چې د هغوی په سیمو کې هم د داعش زندانونه تر کنټرول لاندې دي. خو یو شمېر نور داعشیان هم راټول کړي چې دا ښه خبر دی. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو تړون د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته دا معلومات ورکړل. مارک اسپر پر ترکیه غږ وکړ چې له کړې ژمنې سره سم د سوریه په شمال کې بشري وضعیت ته پام وکړي، مذهبي او توکمي لږکیو ته امنیت ورکړي او د جنګي جرمونو ادعاوې وڅېړي. د ترکیه حکومت د اکتوبر په 9 د سوریه په شمال کې د کورد ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د ترکیه عملیات د توجیه وړ نه دي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي دي.
لند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې د ناتو ترون غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري. د ناتو غړیو هیوادو تر 2040 میلادي کاله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تمویل ډاډ ورکړ. د روسیې، چین، د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. دوی پرون په ماسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ دي بیا د سولې خبرې شروع شي. د افغانستان ولسمشر وویل دا چې د طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي د تاسف وړ دی. د عراق د بشري حقونو یو څارونکي خبر ورکړ چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې 24 تنه وژل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل بولو خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه
مانو مایت الله سنجه د کرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی
کراسو د تاسو د کاروبار په اکله درته وایي چې په څه مصروف یاست؟
د منګ د رخ کاروبار د تجارت هم د رخ ته
لکوم جن رخ راوړي
رخ ته دلته مخلو چین نه مرو
معمولا څه رقم رخ تاسو راوړي؟
منګ د ګاج بخملې ورته ادارې وړو مردانه تی کې راوړو د کښونو ورته کښونو راوړو نیمدلته خلوص پاکستان کې خلوص چین کې خلوص بس
هغه مردانه ټوټي زیات بازار ولې ډیر خرڅیږي کدي خزو لپاره چي دي
د خزو ډیر خرڅیږي مردانه کم خرڅیږي
قیمته کوم ده
قیمته هم د خزو د خزو میاش کې دوه جوړه کې و نارینه په کال کې و جوړه دي
علت څه ده څه فکر کوي ولې میرمن زیات کالي اخلي
علت دا د میرمن دوه دستور کې په ودونو کې کوزدو کې کنار اره کوزده کې ار واده کې نوې نوې جوړه کوي او نارینه سی دی او ردونه بیا هغه سره لری خودونه خاصه علاقه نه لرسونه زنانه سره علاقه لري
ګوره د سی باندې ځینی نارینه دي چې مېرمنو نه زیات کالی کوي
هغه ست خو ډیر کم تعداد باندې دي
سره کم نارینه غوته وای ډیر با سلیقه او ډیر پر مصرفه
اقتصادي ډیر خي او میاش کې هفته کې په خپل ځان تم کوي مرګور اندولان تم کوي
لملګرو دی دا ونه وکړه آیا کوم وخت دی لزان سره خپل ملګرو تم کالی کړي
وسو پیرم د سی وی دي
څو جوړه سره کم
سو یو جوړ میزان ته اخیستی دوه جوړه درې جوړه مرګرو ته اخیستی
بیا ملګری څنګه دی آیا غوډو یم بیرته دغه حق ادا کوي بیرته تاته کوم څه اخلي
مرګری بیا د سې کې او سیو پر ما ورته واخیستله بیا غوی ما ته اخلي او رنه
بله په دغه دوستۍ او مرګری کې هغه کدي زنانه او منځ کې د نارینه او کیسنی ډیر کم جوسې مصرف نه کوي د نور خوري خپل نه کوي په دې اکله څه وای
د سې مرګری مسته ستانه سلو خوري او بیا ته پتا باندې لسم نه خوري د سې مرګری سسل د نور خوري زرم در باندې خوري مرګری مرګری پر پرکتا
سره کوم ملګری کې ډیر مصرف پسړي کوي او کوم
خود سړي سره ډوري په کار د سيته جوګي سړي یا سړي سره مرګرتیا
یعنی سيالي
سيالي او سيال سره مرګرتیا په کار
او سره برابرۍ
برابرۍ نو سره مرګرتیا مزه کوي
ډیر زیات مننه خیر اوسې
خیر اوسې تاسو خیر اوسې
د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
حمیده نصری لزابل پر استولې سمس کې لیکي د ملکی تلفاتو په برخه کې د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد خبري تاییدوم ځکه چې طالبان د افغان ځواکونو پر ضد تبلیغ کوي فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو بلی کې د افغانانو له ملي یووالي پرته سوله نشه راتلی خپلواک ساپای د لغمان د الیشنګ څخه لیکي د روسیې او چین خبرې تر هغه غټه نه کوي چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته مخامخ کښېنني سوله امانځي له کونړ پراستولې سمس کې لیکي په دفاع وزارت کې ډیر شه اصلاحات راغلي دي حمیده نظری د زابل مرکز کلات څخه لیکي طالبان و اختراع شوې ډله ده سمیوله حلیمی تندر د پکتیا له چمکنیو ولسوالیو لیکلی دی چې د پکتیا په چمکنیو کې د انټرنیټ جی درې خدمات فعال شول عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې د وینو د بهیدو مخه ونیول شي او فضل محمد له کندهار لیکي برق نسته له ولسمشر غواړو چې د کندهار د برق غم وخوري دا ازادي راډیو دا خبری مجله هم دومره و. په بل خبری مجله کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی او البته دا ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر وبجو پوری دوام کوي. احمدی صاحب شرف لرئ.
تشکر از شما شهبر صاحب.